ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
وائس اف امریکا دی ور رادیو دین اند شروع ورځ د کال 2019 جنوري د میاشتې 11 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او واشنگتن کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځه شپه کوم هر کله و يم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکا صدر باراک اوباما با نن په څو شیبو کې د خپل صدراتي دور اخیری وینا کوي چې پکې به د خپل دور په کامیابی او ناکامیو او د ملک پر اتلونکو باندې امریکایان خبري د افغانستان پایتخت کابل کې په غبرګو ځنمرګي به می چاودنو کې د ملو شمیره لږ تر لږه څلوېښتو ته رسېدلې ده. د پیښې له کبله اتیا پورې نور کسان جوړ شوي هم دي او د پاکستان ستر پوځي چارواکو د پوځي عدالتونو د کار ستاینه کړې، خو بلخوا په پارلیمان کې مخالفه سیاسي ډلې د عدالتونو موده نورو غځولو ته تیار نه دي. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسې خبر لزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر باراک اوباما با نن په څو شیبو کې د خپل صدارتي دور اخیری وینا کوي چې پکې به د خپل دور په کامیابیو او ناکامیو د مل پر اتلونکو باندې امریکایان خبري. د سپینې ماڼۍ ستر سلاکار ویلری جیرټ ویلي صدر به امریکایانو ته د جمهوریت د مضبوطولو لپاره د راوړاندې کېدو خبره کوي. یاد دې وي چې د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د ملک 45 صدر په حیث سوګند پورته کوي. د امریکا په سینټ کې د ملک د دواړو سیاسي پارټیانو لخوا د روس پر ضد بندیزونو کې د اضافې لپاره قرارداد وړاندې کړی شوی دی. په روس د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د انټرنیټي غلا د لارې د رد بدل کولو تورونه دي. په قرارداد وړاندې کوونکو کې د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ جان مکین او لینډزي ګراهم هم شامل دي چې د خپلې پارټۍ نوي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ باندې نیوکه کوونکي دي. د نوي قانون تر مخه به د امریکا کانګرسمنان روسیې ته په انتخابونو کې د نوي قانون تر مخه د امریکا کانګرسمنان روسیې ته په انتخاباتو کې ګټوخنو باندې سزا ورکول غواړي، باوجود د دې چې هاغلی ټرمپ د روس سره اړیکې د ښه کولو خبره کوي. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې په جاری شوي راپور کې ویلي چې د روس لخوا په امریکا صدارتي ټاکنو کې ردوبدل شوی دی. د افغانستان پایتخت کابل کې په غبرګو ځنمرګي به می چاودنو کې 13 ورځ لږ تر لږه څلوېښتو پورې کسان وژل شوي. د پیښې له کبله تر اتیاو پورې نور ژوبل شوي هم دي. یعنی شاهدان وایي چې حمله کوونکو د پارلیمان نه د وتونکو چارواکو په کاروان باندې برید ترسره کړ. په هدف شو کې ویل کېږي چې د پارلیمان غړي، ستر اولسي مشران او امنیتي چارواکي شامل دي. راپورونه وایي چې یو ځنمرګي برید کوونکي د پارلیمان دفترو سره په دارالامان سیمه کې به می چاودنه وکړه او ورپسې سمدستي بل ځنمرګي برید کوونکي د بارودو ډک خپل موټر د غزای کې د چاودنې سره والوزاوه. یعنی شاهدان وایي چې ځایي خلکو او د ژغورنې عملی کارکوونکو ژوبل کسان نږدې هسپتالونو ته رسولي. افغان طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې او وایي چې په برید کې یې یو شمېر کسان وژلي او ژوبل کړي دي. د بشري حقونو نړیواله ادارو د طالبانو لخوا دغه د تشدد پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان ستر پوځي چارواکو د پوځي عدالتونو د کار ستاینه کړې، خو بلخوا په پارلیمان کې مخالفه سیاسي ډلې د عدالتونو موده نور غځولو ته تیار نه دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا جاری شوي راپور کې ویل شوي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کور کمانډرانو غونډې ته ویلي چې د پوځي عدالتونو په وجه په ملک کې ترخګره پیښو کې تر ډیر حده کمې راغلي دي. دا غونډه 13 ورځ په راولپنډۍ ښار کې ترسره شوې ده. په غونډه کې د پوځي عدالتونو په رول باندې خبرې وشوې. یاد دې وي چې د عدالتونو کال 2014 کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د خونړۍ پیښې وروسته جوړ شوی وو. په غونډه کې د ملک امنیت پر ځای ساتلو او د قبایلي سیمو نه بېکوره شو کډوالو د واپسۍ زر تر زره کولو باندې هم د پوځ مشر هدایت جاری کړ. بلخوا پارلیمان کې مخالف ډلو د پوځي عدالتونو مودې په غځولو خپنیولې دي. د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د عدالتونو د مودې غځولو لپاره به آئینی بدلون باندې د مخالفه ډلو سره سلا مشورې کوي. دې وخت پارلیمان کې د مسلم لیگ واکمنه ګوند سره په دریو کې دوه برخې اکثریت د دغه قرارداد منظورۍ لپاره کافی نه دی. د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان د بدرک کسانو درک لګول د دوی ویل دي چې درک لګول د دوی لومړی ترجیح ده. د ویلي دي چې حکومت به یې خپل تمام وسایل په کار راولي چې دغه بېدرکه څلورو د خیر ښېګړو د کارکوونکو کسانو درک ولګول شي، کوم چې تېره هفته د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوي. داخله وزیر چودو نثار علي خان د سینټ غونډې ته د وینا په وخت دا خبره کړې ده. په بېدرکه کسانو کې یو سلمان حیدر چې یو لیکچرار او شاعر هم دی، په سوشل میډیا یو لیکوال وقاص ګورایا، عاصم سعید او احمد رضا ناصر شامل دي. د ویلی دی چې د ملک استخباراتي ادارې د لټون په عمل کې مرستې کوي، خو یاد دی وی چې د بلوچستان او د ملک ځنې نورو برخونه عموما د بېدرکه کسانو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو ورچول کیږي چې وروسته یې مړی ځای پر ځای موندل شوي. چودنې سار علي خان ویلی دی چې وړاندې یې حکومت د دغسې بېدرکه یو شمېر کسانو درک هم لګولې او دا لټون به خپل انجام ته رسوي، ولې وروسته معلوم شوې نه ده چې دغه کسان چا او ولې بېدرکه کړي وو. د ترکیې چارواکو د مرکزی آسیا سره تعلق لرونکي یو شمیر کسان د نوي کال د منځلو په وخت راخګره حمله په تړاو کې نیولې. دغه حمله چې په استنبول کې شوې و، پکې یو کم څلوېخت کسان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د ډیوه ریډیو سره نه خبرونه ثنې خبرونه په واشنگټن ډي سي نه وغږی یو هم لومړی زو. دا وخت د امریکا صدر باراک اوباما اخیری وینا په لوتا چرته چې لوی تیاری دی وخت روان دي. په امریکایي ټي وی غانو باندې خودل کیږي چې سټیج جوړ کړ شوی دی، په لوی شمیر خلک راغون شوی دي او دغه وینا د لپاره انتظار دی چې د اوس نه څو شپې پستا د امریکا په وخت شپې 9 بجې او د پاکستان په وخت د سهارې 9 بجې به دغه وینا شروع کیږي. یادونه درکو چې دغه وینا په حق له زمونږ همکاران نیخ په نیغه تاسو ته دغه وینا هم دروري او دغه به تفصیل هم درکې، د دې به وروسته سیډنی هم کیږي. خو دې وخت دغه وینا په حق له باندې زمونږ همکار وکیل خان یو راپور د وایس اف امریکا تیار کړی دی، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د امریکا صدر باراک اوباما به نن د شپې د واشنگټن ډي سي په وخت 9 بجې، د پاکستان په وخت سهارې 9 او د افغانستان په وخت سهارې 9:30 بجې په شیکاګو کې وینا وکړي. او امریکایانو تبا وای چې په خپل اتکلنه دوره کې سکړي او ولې د موده مهمه وا. ټیک اتکاله مخکې هم په دغه خار کې د امریکا د لومړنی تورپوستي ولسمشر په توګه د هاغلی اوباما بری اعلان شوی و. سپینی ماڼۍ یو ویډیو خپره کړې او صدر باراک اوباما پکې ویلي چې ل خپل اتکلنې دورې څخه دوه زده کړې کړي. لومړی دا چې امریکایان ښه خلک دي او د خوالی په خټه کې انغختی، او دویمه دا چې بدلون را روان دی. هغه وایي نظام هغو امریکایانو ته ځواب ویونکی دی چې په ګډه خپل هیواد پر سم لار بیایي. د هاغلی اوباما د دغه خبرې ښه ثبوت د کال 2014 د نومبر د 8 نیټې انتخابات وو چې امریکایانو د صدر اوباما له سیاست نه مخ واړو او ډونلډ ټرمپ یې د خپل هیواد راتلونکي صدر انتخاب کړو. خو د هاغلی اوباما په ګډون ډیرو ډیموکراټانو په وار وار د هاغلی ټرمپ د جمهوری ریاست په اړه اندېښنې ښودلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د هاغلی اوباما نننۍ وینا به د نورو ویناګانو نه څه ډېره بدله نه وي. هغه به یوازې د خپلې دورې په اړه خبرې ونه کړي، بلکې تر سیاست ورخوا به هم څرګندونې وکړي او د ټرمپ د پلاویانو په ګډون به د ټولو امریکایانو د زړه خبره وکړي. کوډي کین څوک چې یو لیکوال دی، نوموړي 13 میاشتې د هاغلی اوباما دا وینا لیکلې او تر اوسه 4 وارې بیا کتلې شوې او بدلونونه پکې شوي. هاغلی اوباما د علی پر وس په خپل ونی زوینا کې کام ته ویلی چې په واشنگټن کې ځنې ستونزې شته، د کومې لوجه چې په دیموکراسي کې د امریکایانو رول او کارتا زیان رسیدلې. نوموړي ویلي جمهوری مودای داسې محال کې ختميږي چې ځنې کارونه نیمګړې پاتې دي، خو وايي حکومت یې د امریکا د راتلونکو نسلونو لپاره ډېر ښه کارونه کړی دي. دا په داسې حال چې اسوسییټډ پریس په خپل یو راپور کې وايي چې په سلو کې 50 صدر باراک اوباما څخه خوشاله دي. د راپورونو تر مخه نیمایي امریکایان په دې باور دي چې هاغلی اوباما هیواد یو موټی کړي، خو ځینې امریکایان بیا هم په هغه تور لګوي چې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. مګر ډېر امریکایان په دې باور دي چې صدر باراک اوباما تر اخیری وخته پورې هڅه وکړه چې خپل ژمنې پوره کړي، خو وې نه کړې شولې. ټاکلې شوې چې نوی صدر ډونلډ ټرمپ هم د دې میاشتې په 6 نیټه د خپل څوکۍ لپاره سوګند پورته کړي.
امریکا په نیویارک ښار کې د ډیو رادیو څیړنکار پیر زبیر شاه سره زمونږ همکار زاهد خټک خبرې اترې کړې دي چې د امریکا د صدر باراک اوباما د غتیر اته کاله څومره کامیاب وو، څومره ناکامه وو، او په دغه وینا کې نورې کومې داسې مهمې خبرې دي چې هغه به مخې ته راځي. نو راځئ چې دغه مرکې ته غوږ شو.
جی دا خو چونکې صدر اوباما اخیری تقریر به وي، اخیری پیغام به دی ورکوي امریکې خلکو ته، او دا دې پاره د سپیشل شیکاګو ته تللی دی چې د کوم کور دی هلته، او چې کوم زینت شروع کړی وه 2008 کې، هغه زینت کله ګټلی وه، او دې زینت سینیټر هم وو. نو په دې تقریر کې به چې څومره اندازه دا دی کې به دې کوشش کوي چې کوم امریکې نوې ویژن ورکي چې مخکې څه پکار دي، او اسپیشلی چې د خپل صدارت کې دوی کومه کامیابی کړې دي. موږ به دا یاد ساتو چې د امریکې په تاریخ کې د اول تور صدر و، چې او دې نه علاوه چې دې کله راغی نو 2008 کې امریکا د غټ یو معاشي بحران ښکار شوه، او هغه نه پس د کوشش وی چې د امریکې خلکو ته وښایي چې څنګه دا هغه معاشي حالات کنټرول کړل، څنګه ته روزګار راوستو امریکې ته، بیروزګاری ختمه کړه، او څنګه د په دنیا کې چې کومه امریکې مفادات دي هغه په څه طریقې سره مخکې کړل. نو دې تقریر کې به د ټول د اته کاله چې کوم کارکردګي ده هغه باندې به دی رڼا اچوي، او کوشش به کوي چې په داسې ټایم کې چې دا ویل کېږي چې دلته صدر ټرمپ او سوره ځکه حلف اخلي، نو یو قسم چې کوم ډیموکریټ پارټي دا هغه ونه ګټله، نو داسې مایوسي غوندې دا. نو دوی به کوشش وي چې د خلکو ته لږ تمه ورکړي او لږ امید ورکړي، او وایي چې امریکا دا شان یو ښه ملک وي او یو غټ جمهوریت به وي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، وزو کابل ته چرته چې تیر ورځ په غبرګو ځنمرګي به میچاودنو کې د پارلیمان د ودانۍ سره نږدې تر څلوېښتو پورې کسان وژل شوي دي، او دغه سیده تر اتیاو پورې نور ژوبل دي. د ډیور اډیو خبریال حکمل روان په دغه باندې د کابل څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په پلازمېنې کابل او په جنوبي هلمند ولایت کې دوه ځنمرګي بریدونه او موټر بم چاودنه وشوه. افغان امنیتي چرواکو ویلي د کابل ښار په درلومان سړک او امریکن پنتون ترمنځ په عمومي سړک لومړی ځنمرګی برید شوی، او وروسته موټر بم چاودنه هم رامنځته شوې. چرواکو د دغه دواړو حملو د تلفاتو کره شمېره نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي لسګونو ولسي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. همداراز نن له غرمې وړاندې د افغانستان جنوبي هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې هم د یو تن قومي مشر په کور ځنمرګي حمله شوې، چې د چرواکو په وینا په دې برید کې اووه تنه ولسي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دې رپورټ نور تفصیل حکمل روان له کابل راکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار د درلمان په سړک د پارلماني وکیلانو دفترونو او د امریکن پوهنتون ترمنځ په عمومي سړک لومړی ځنمرګی برید شوی، او وروسته موټر بم چاودنه هم رامنځته شوې ده. عبیدی د دغه برید هدف د افغانستان عام ولسي وګړي وښودل، او په خبره یې په دغه دواړو بریدونو کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لسګونه ولسي
یو انتحاری حمله او پرله پسې دغه د یو موټر بم حمله د درلمان په عمومي سړک کې شوې ده. تحقیقات پکې جریان لري. د لات او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به انشاءالله وروسته خپل خاریانو سره به شریک.
د یو بل ریپورت له مخې نن له غرمې وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو تن قومي مشر په کور په ځنمرګي برید کې دیارلس تنه ولسي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت امنیه کمانډان اکانور ګینتور له ډیوې سره په خبرو کې وویل د ترسره شوي ځنمرګي برید له امله اووه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
شہیدان
د کابل ښار د درلمان په سړک د غبرګو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې په دې بریدونو کې د استخباراتو موټر په نښه کړی او ګڼه مرګ ژوبله یې اوراړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم په کابل ښار کې د ولسي جرګې د وکیل میرولي په کور ځنمرګي او د موټر حمله شوې وه چې د هغې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
قدر اوریدونکو، تاسو د دیو ریډیو سهارنۍ خبرونو ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه واګیئ. د دسمبر په 14 نیټه کال 2014 کې د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د آرمی پبلک سکول تر 150 پورې ماشومان او د دغه سکول ځینې استادان د وسلوالو لخوا په بېرحمۍ سره وژل شول. د دغه پیښې وروسته په پاکستان کې د کم د ترخګاری پر ضد قومي تګلاره جوړه شوه. د هغې تر څنګ پوځي عدالتونو ته هم موقعه ورکړل شوه چې هغې په ملک کې هغه کیسونه فیصله کړي د کومو کیسونو چې تعلق د ملک د ځینې هغه ترخګر ډلو سره دی چې پر ضد یې څوک ګواهی کولو ته تیار نه دي، یا په دغې کې کوم وکیل هم خپل تحفظ غیر یقیني ګڼي. د دغه عدالتونو دوه کاله موده وه. دغه دوه کاله موده د دې سرته ورسېده او دا وخت د پاکستان د پوز 13 ورځ چې کومه د مشرانو غونډه شوې ده، په هغې کې د دې عدالتونو ستاینه شوې ده. ویل شوي دي چې د دغې عدالتونو له کبله په ملک کې ترخګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی، خو د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفه غړي د دې عدالتونو مودې غځولو ته تیار نه دي او وایي چې د سیول عدالتونو د لارې دغه کیسونه قضیه کړی شي او د وکیلانو او د دغې تر څنګ دي د ګواهانو هم تحفظ یقیني کړی شي، چې کومه هم د ملک د امنیتي ادارو ذمواري ده. په دغې باندې تاسې ته نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان فوز اعلی مشرانو په هیواد کې د ترهګرۍ او تندروي په کمښت کې د فوزي عدالتونو د رول ستاینه کړې. د پاکستان فوز خبری څانګې ISPR تر مخه فوزي مشرانو دا خبرې پنډي GHQ کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې کړې چې مشري یې سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کوله. د کور کمانډرانو په دغه غونډه کې د پاکستان د فوز جنگي صلاحیت او هیواد کې د امنیت د وضع جاج هم اغستل شوی. فوزي مشرانو ویل تر هغه پر ضد ضرب اعظم فوزي عملیات دا وخت په خټه ګر ولاړ دي او ډیر ګټې تر لاسه کړي. جنرال باجوا په دغه موقع ویلي د تر هغه پر ضد عملیات دي په کار دا دوامدار او ساتل شي او د تر هغه سره خپاک سیمو ته دي ثبات او غزول شي. نو موري د جنگ زپل سیمو نه به کور خلکو بیا ودانې حسې توندول باندې هم رضا او خودله. جنرال باجوا په دغه موقع په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان فوز به د هر هغه کمی ادارې امداد او ملاتړ کوي کوم چې د هیواد کامی سلامتی لپاره خپل خدمات کوي. د پاکستان نواز حکومت پر وروستیو کې داسې اراده هم څرګند کړي چې فوزي عدالتونه به خپل کار جاری وساتي، خو په دې خبره مخالف سیاسي ګوندونو خپل خدشات څرګند کړي. د دې فوزي عدالتونو انتظام لاندې هغه عادي کسان په دې عدالتونو کې محاکمه کیدی شي په چا چې تر هغه تورو نه. پاکستان کې د فوزي عدالتونو آئینی مدت 13 ورځو کې ختمه شوه او نواز حکومت د عدالتونو په ځای ساتل غواړي، خو پارلمان کې دومره اکثریت نه لري چې په آئین کې بدلون وکړي. د پاکستان په پارلمان کې مسلم لیگ نواز د لا په قول 322 کې 198 لري چې د واضح اکثریت نه یو کم 300 کمی دي. پارلمان کې په 2-3 اکثریت لپاره په کار ده چې نواز حکومت سره مخالف سیاسي مشران د مت کې ودرېږي، خو دا کار روان حالاتو کې ګران ښکاری. د پاکستان پیپلز پارټي یو سینیټر سعید غنی مطبوعاتو ته پرستیو کې ویلي مونږ نه غواړو چې فوزي عدالتونو کار د نور او غزول شي. دا مشران وایي حکومت فوزي عدالتونو کار نور غزول غواړي، خو د ملک عدالتي نظام خکبلو لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. سینیټر سعید غنی ویل نواز حکومت فوزي عدالتونو د دوو کارو لپاره غوښتنه په دې شرط کړې وه چې دې ترمنځ به دوی د هیواد عدالتونو کې اصلاحات راولي او داسې هیڅ یې لا تر اوسه نه دي کړي. په پاکستان کې فوزي عدالتونو باندې د بشري حقوقو پامالې، د شفافیت او د دوی د فیصلو احتساب نشوالي تورونه لګي. د پاکستان بل سیاسي مخالف قوت تحریک انصاف په دې معاملې خپل بیان کې ویلي دا عدالتونه غیر جمهوریت دي، خو زیاتوي د حکومت دریز به اوري. د تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلی د حکومت نه با پختنه کوي چې دوی تیر دوو کالو کې عدالتونه خکولو لپاره سکړي او زیاته کړي په دې مت باندې خپل فیصله اعلی تر اوسه پورې نه کړي. کو مسلم لیگ نواز ڈلې دې کار لپاره تحریک انصاف ډلا کوم چې پارلیمان کې درې درش څوکې لري ځان سره شامل کړه نو دا به غټه غټه وي. پاکستان کې آرمی پبلک سکول په خبر باندې تر هغه د برید پس فوزی عدالتونو جوړولو فیصله حکومت جنوري کال 2015 کې کړې و. په دغه وخت پاکستان فوزی او سیاسي مشران په دې کانی او چې ولسی عدالتونه د تر هغه په کیسونو کې خپل کار په دې خبر نشي تر سره کولی چې قاضیان او وکیلان په ځان یریږي چې وسلوال یې ونه وجني. وسلوالو د دې وړاندې ډېر په داسې کیسونو کارکونکي وکیلان او ججان وجلې هم دي. بل دا چې عام عدالتونو کې عام خلک د خپل مرګ د یارې په طالب وسلوالو گواہی هم نه ورکوي او دا کسان بیا خلاص شي. فوزی عدالتونو تر اوسه 215 کیسونه فیصله کړي چې یو سل یو شپېته کیسونو کې کسانو تر مرګ سزا ورول شوې ده او په دغه کې 12 تر اوسه پورې پانسې شوې هم دي. د عدالتونو لاندې قاضي لپاره لازم نه ده چې د قانون سبق یې ویلی وي او نه پکې مجرم دا حق لري چې د سزا خلاف خپل اپیل وکړي. د پاکستان حکومت دې مت کې روانه میاشت په 18 نیټه د یوې غونډې کولو اراده هم څرګنده کړې چې د پاکستان واکمن او مخالف سیاسي پارټي پکې د ګډون اراده لري. مخالف ګوندونو دا دریض هم څرګند کړي چې بویا دوی په دې معاملې خپل دریض کې بدلون راولي.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو کیسونه د ګردي تیرې مودې کې حساب لګول شي تر ټولو کم 13 مخې ته راغلی وو او په کال 2018 کې لومړی د پولیو کیس په بلوچستان کې موندل شوی دی د چمن سره چې دغه ماشوم تعلق دی. د ډیور رادیو خبریال ایوب ترین په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا یقینا یو ډیر انتہائی اهم سوال خو تاسو ته نشاندهی وکړه. پدې کې د رویو هم مر سره مسله دا زموږ قبایلی معاشره دا یو تنگ نظر معاشره دا ځینو ځایو کې تنگ نظری پدې حوالہ ما ورته ویل چې دا رنګه انفارمیشن له خلکو سره وی چې کوم د رښتیا او د حقیقت سره لری لری تعلق نه وي خو خلکو پاغه د رښتیا یقین کړی. دا یو وجہ دا چزمر دا پولیو په خاتمه کې رکاوټ تا او خلق اگر رویه چې کوم دا اغه دونه د زړه د خلاص و دې ته نه دی را روان. پدې کې به اویرنس کمپین چچيري ایڈمنسټریټیو سختي ضرورت هي یو کمپریهنسیو پلان به مرج ان شاء الله جوړ کړم دی او کوشش وکړو چې دې باندې مکمل عمل درآمد وسی.
لکه دا نن کم کیس په چمن کې راغلی دی اغه دا وایي چې اغه انکاریان وو د دغه انکاری خلکو لپاره تاسو څه کړی دی چې دغه د انکاری خلکو مخنیوي به څنګه نیوس؟
دا انکاری څنګه چې ماته ته عرض وکړي چې په دې کې ځینې غلط معلومات چې کوم دي په هغه خلکو یقین کړی وي. په دې کې د مذهبي چزمش کم لیډران دي ملایان دي عالمان دي دوی یو ډیر لوی کردار راځي زموږ د میډیا یو ډیر لوی کردار راځي چې دا یو سماجی ذمہواری خپل غو غنی د حکومت سره ملاتړ وکي او په دام ملاتړ کې کوشش وکړو چې د خلکو د زینو کې چې کوم د غلط خدشات د نوتلې دي دا لري کو.
نو د دې لپاره تاسو وو ولست څه پیغام ورکوي چې هغه من دي هغه پلرونه چې هغه تر اوسه انکار کوي دا غول پر تاسو څه پیغام ورکوي؟
زما دا عرض دی چې هغه مور او پلار نه دي خپل دا جهان خرابوي نه دي خپل آ جهان خرابوي. دا به پر روان جهان کې الله پاک لمړ سره پښتي لمړ سره سوال او جواب کیږي او د دې په ورځ د قیامت به مرش جواب ورکو چې مرش خپل د اولاد سره دا ظلم ولي وکړو. نو دا هغه د بچاو د پاره پکار دی چې مرش په دا دنیا کې خپل رویه بدل کړو.
نور سب ډېر منن
ډېر منن.
دواتی گتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د مشرقي وسطا سیمه د تیرې یوې صدای راسي سیاسي انقلابي او فوزي غرزو پرزو کې ګیره را روانه ده. بغداد نه د بمونو چاودو، صحرای سینا نه د شلګونو کسانو د وجلې کېدو، بحرین نه د جهادیانو د یو جیل ماتولو او د سغدري د بندیوانو د ازادولو، د دولت اسلامي لخوا د عراق د یو هلیکاپټر د راغورځولو او موصل نه د لسو زرو مهاجرو د تښتېدو د روانې هفتې خبرونه دي چې دنیا د ټلویزیون په پرده ویني، په اخبارونو کې لولي او د ریډیو په نشریاتو کې اوري. دا ټولې سیمې د مشرقي وسطا د مختلفو ملکونو دي. نن د امریکې مشهورې میاشتیزې اټلانټیک خپله تازه ګڼه کې د مشرقي وسطا په حق له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخط دی مشرقي وسطا کې به امن او محکمتیا کله راځي. میاشتی د اټلانټیک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د دې غرضو پرزو په مابین کې تازه ترین اړې ګړې د عرب ملکونو د عوامي سیاسي غورځنګ په نوم د تیونس نه راپورته شو او دا وخت په همه مشرقي وسطا کې خور شوی دی. اگر که وخت تیرېدو سره سره د دې عوامي سیاسي غورځنګ د بارداره کېدو امکانات هم ډېر روښانه نه دي، خو دې دا یو کار ضرور وکړو چې د سیمې په ملکونو کې سیاست کې مختلفې فرقې ځای کې او د دې په نتیجه کې دغو ملکونو کې د ګڼو فرقو معاشرې په وجود کې راتلو واله دي. اټلانټیک لیکي چې په امریکا کې د ښاغلي ټرمپ راتلونکی نوی حکومت د عرب دنیا په کړمو او مسلو د خپل سر خوګولو نیت نه لري. د امریکې زیاته دلچسپي اوس په دې کې ده چې د مشرقي وسطا ملکونو او د دوی ګاونډیانو په دوی د تیر شوي الون بلون نه کم سبق حاصل کړی دی. مضمون زیاتوي چې د کال 1950 او د کال 1960 په درمیانه موده کې مشرقي وسطا کې راپورته انقلابیانو په مصر، عراق او لیبیا کې قائم بادشاهتونه نسکور کړل. په الجزایر کې د خونړي جنګ وروستو ګوریله جنګیالو نو آبادیاتي فوزونه د خپلې خاورې نه اوویستل. په شام غونې ملک کې انقلاب راغلو. د سیمې د ټولو نه زوړ او اخیري بادشاهت د ایران په کال 1971 کې نسکور کړی شو. دې غرضو زونه په سعودي عرب، کویت او اردن کې بچ پاتو شاهي حکومتونو خپلو خپلو ملکونو کې د زیاتو جمهوري حکومتونو د قیام ضرورت محسوسه کو او په دې یې کار هم شروع کو. اقتصادی لحاظ سره دغو ملکونو کې د عرب سوشلزم او د سرمایه دارانه نظام په بنیاد قائم تفریق ختم شو. په داسې وخت کې د سیاسي اسلام اصطلاح ډیره مقبوله شوه او په مذهبي بنیاد قائمو ټولو حکومتونو په سخت وخت کې یو بل سره د لاس امداد کولو په خل او زونه وکړل. خو د سیاسي اسلام په بنیاد وجود کې راتلونکي نظام خپل لومبی پل هم لا نو پورته کړی چې عرب نړۍ کې عوامي سیاسي غورځنګ راپورته شو. دې غورځنګ عرب دنیا ته د تو مسلو جدا تشریح وکا او هغه داشان چې ناقلاری ټوله د مادي محرومۍ د لاسه ده. په دې سبب د سیمې حکومتونو د روزګارونو زیاتولو او خلکو له د مختلف قسمه مالی رعایتونو ورکولو فیصلې وکړي. میاشتیزې اټلانټیک د خپل تفصیلي مضمون په اخر کې لیکلي دي چې اصلي سوال دا کیږي چې آیا د سیمې آمرانه حکومتونو د خلکو مسلې اوارې کې او که دا نورې هم ګنجلکه کې. د مصر د حسنی مبارک، د عراق د صدام حسین او د لیبیا د معمر قذافی عملونو په مشرقي وسطا کې د خلکو ستونزې د اوارولو په ځای نورې سیوا کې. په نورو ډیرو تپوسونو کې دا پریشانه تپوس هم کیږي چې د مشرقي وسطا د تعلیم یافته او په نوې ټکنالوژۍ د پوی نوي کل رهنمایي څنګه پکار ده. او بیا په داسې حالاتو کې هر کله چې سیاسي نظریې سا ورکړې ده او د سیمې په ډیرو مالدارو ملکونو کې د خلکو اجرتونه په عالمي سطح د نورو ملکونو نه ډیر کم دي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.